پاش بجیش به احمد شی بریم دا ازادی رادو تدی سات پخ پراونه که ستاسو کور با سلامونه مخی تردی چی دخ پراونه مطالب تاست ماره فکرم خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند به سرطوی پتیرو دوی میاشتو که لوو زرو زیاد کردوال ترخپل و سیمو استول شویدی دغه وزارت پرون پر خپل اکسپانه لیکلی چې د دې وزارت د ترانسپورت کمیټې لخوا په تیرو دریو میاشتو کې 1315 کورنۍ چې 1118 کسان کې خپلو اصلي مینو ته استول شوي دي. دغه کسان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان څخه تر ستنېدو وروسته له تورخم او سپین بولدک څخه د دوی تر سیمو لیږدول شوي، خو له ایرانه د اخراجېدونکو کډوالو په باب څه نه دي ویل شوي. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړی چې ورسره له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. په سوریه کې د یوې افراطي ډلې حیاتي تحریر شام مشر وایي په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي. احمد اشاره چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی له بی بی سي سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان بڼه ورکړي. هغه چې د بشار الاسد د نصاب تر ړنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کېږي ویلي افغانستان یوه قبیلوي ټولنه ده، خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري. پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثر روی پر ټولنیزو شبکو د احمد اشره د بریا مبارکي ویلې ده، خو د هغه پر وروستیو څرګندونو یې څه نه دي ویلي. طالبان ول هم جنو ته تر پشم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېمې 500 مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد زیمبابوې د کرکټ پرونۍ مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي. لومړۍ 500 لوبه تېره سېشنبې د باران له کبله مساوي شوې وه. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته د سبانۍ مسابقې په اړه وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د یورزنیو سیالیو په لوبلړۍ کې خپل دویم لوبه کې زیمبابوې ته په ډېر ستر تفاوت ماته ورکړه. د وروستۍ لوبې په ګټلو باندې به ان شاء الله افغان لوبډله وکولی شي دغه سیریز هم په خپل نوم کړي.
افغانستان تیر اونۍ وتوانی له زیمبابوې د 10 ورونو لوبلړۍ وګټي او که سبانۍ لوبه وګټي د 500 ورونو د لوبلړۍ ګټونکی به هم شي. افغانستان د کوربه زیمبابوې سره دوی ټیسټ لوبې هم لري چې لومړۍ به د روانې پنجشنبې پر ورځ او دویمه د جدي پر 14 وي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون وویل چې په څه باندې 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15,190 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې حماس ډله یو ترسي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه ترانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,338 تنو ته رسېدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په دې حمله کې د اسرائیل دننه 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل شول. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اوري. په دې خبرونه کې د کابل کندهار پلوې لار د روانې اونۍ د موټرو تر ټکرونو وروسته د تحقیقاتو ژمنه شوې.
د موټروانانو غلط رفتار، د شرکتونو نه مدیریت، د پایداری وزارت تګلارې، د سرکونو معیارونه جوړېدل، دا باید څه ویلي چې دغه څه پېښې دې رامنځته شي.
په افغانستان کې د UNHCR ویاندې ازادي راډیو ته وویل
Unemployment is a big problem in Afghanistan, especially
وزګرچه په افغانستان کې لوی ستونزه ده چې د ځوانانو په ګډون اکثریت وګړي د کرنې په سکتور کې بوخت دي.
د دې سرګندونو د تفصیل ترڅنګ به د نورستان د دواب او منډولو لوسلو ترمنځ د لارې د رهیدو او پراخېدو په اړه واوري او په روزګان کې مهم له څو وړو پروژو خبرو. نن د پیوستون نړیواله ورځ ده چې زغم ورته پکار دی.
وسیله ښه شاید سودنی کې اولاد ته کورنۍ چیدونکو ته هر چا ته وسیله پکار ده. دکاندار وسیله وکړي، باید ډاکټر باید وسیله وکړي، مور باید اولادو ته وسیله وکړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان کې ګڼ کسان په معیاري ډول د سړکونو نه جوړېدل، د ترافیکي اصولو نه رعایت، د چلوونکو لخوا د نشه یي موادو کارول او تیز سرعت د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼي. د چهارشنبې پورس په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار په دوو ټکرونو کې له 500 زیات کسان مړه شول. دا په وروستیو کلونو کې یوه له خونړیو پیښو ګڼل کیږي چې د طالبانو حکومت یې په اړه د څیړنو خبر ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
ګڼ افغانان وایي د کابل کندهار پر لوی لار د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت هغه ستونزې او سرغړونې دي چې له کلونو وروسته هم حل سوي نه دي. تیره چهارشنبه په غزنی کې پر دغه لار د ټانکر او لاری موټر سره د دوو مسافر وړونکو موټرو د ټکر په پیښه کې تر 500 زیات کسان مړه شول او تر 600 زیات نور ټپیان شول. دواړه پیښه د چهارشنبه ماښام مهال له یو بل څخه نږدې 15 کیلومتره لري، یوه د غزنی د مرکز په شهباز او بل د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې سوې ده. په کابل کې ایمرجنسی روغتون ویلي د دې پیښې یو شت ټپیان دغه روغتون ته لېږدول سوي چې ورپسې څو نور ټپیان هم په خراب حالت کې ورسول سوي او جدي ټپیان په عاجله څانګه کې تداوي کیږي. محمد نبی افغان چې د کابل کندهار پر لوی لار د مځکني ترانسپورت شورا مرستیال وو، پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیاتو ټکرونو د علتونو په اړه وویل.
د موټروانانو غلط رفتار، دویم د شرکتونو نه مدیریت، کریم چې ډېر غټ عامل ده، د پایدامي وزارت تګلارې، د سړکونو معیاري نه جوړېدل، دا باید څه ویدي چې دغه څه پېښې دې رامنځته شي.
ځینو کسانو شکایت کړی چې د بس موټرو ځینې چلوونکي له نشه یي موادو هم کار اخلي، چې دې کار هم د ټرافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لوبولی دی. بلخوا د ټرافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ عمومي مدیر عبدالودود خیرخوا پرون ویلي چې د زیاتو پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي ده.
موږ ته په بشپړ ډول تثبیت شوی چې د دې ټرافیکي پیښې اساسي علت د چلوونکو بې احتیاطي ده. کله چې چلوونکي له مرکزي سړکونو یعنی هغو مسیرونو چې د ټرافیکو پولیس تر څار لاندې دي، یا هم کله چې د کابل له خروجي دروازو ووځي تر هغو چې د یو ولایت دخولي دروازې ته رسیږي، ټرافیکي قواعدو او مقررات ته هیڅ ډول پام نه کوي، له قانون سرغړونه کوي، چې دا کار د ټرافیکي پیښو سبب کیږي.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون د وروستیو ترافیکي پیښو په تړاو د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو خبر ورکړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم د تازه پیښو په غبرګون کې له چلوونکو د پوره احتیاط غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې د دغه وزارت د مشرتابه په حواله وویل،
د ټولو ترانسپورټي شرکتونو او موټر چلوونکو څخه په کلکه غواړي چې د تک او راتک په وخت کې له پوره احتیاطه کار واخلي، تر څو په راتلونکي کې د دغه غمجنو پیښونه مکمل مخنیوي وشي. د تخلف په صورت کې به د دغه پیښې د رامنځته کېدو هر ډول مسؤلیت د ترانسپورټي شرکتونو او اړوند چلوونکو په غاړه او په جدید ډول به تر قانوني مؤاخذې لاندې نیول کیږي.
د کابل کندهار پر لوی لار وخت نا وخت دغه سی ترافیکي پیښه کیږي او دا پیښه په وروستیو کې هم کمې سوي نه دي. دا هغه لوی لار ده چې طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د هغې اکثریت لوی پلونه او پلچکونه په بمونو والوزول او وخت نا وخت لار بندوله او ځینې کسان یې د دولت د همکاري په تور له موټرو کښته کول. ځینې شنون کې وایي که څه هم دغه لار اوس د طالبانو د ټولګټو وزارت لخوا جوړیږي، خو د دوی په وینا د رغونې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي بې وزلۍ په افغانستان کې تر ډېره راستنې شوې او بې ځایه شوې کورنۍ اغېزمنې کړې دي. په افغانستان کې ځایي خلک هم د ژمي له راتګ سره د بې وزلۍ او بېکارۍ په اړه شکایتونه لري. ملګرو ملتونه څرګندوي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو په باب اندېښنه لري چې له بې وزلۍ کړیږي او په هغوی کې نوي راستنه سوي یا هم بې ځایه سوي کسان شامل دي. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د روان مریض کال په زمري یا صد میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د ټولو وګړو 83% د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې زیاتې کورنۍ مجبوره سوي په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
Unemployment is a big problem in Afghanistan, especially
روزګار چې په افغانستان کې لوی ستونزه ده چې د ځوانانو په ګډون اکثریت وګړي د کرنې په سکتور کې بوخت دي. دغه هېواد له لسیزو راهیسې له شخړو سره مخامخ دی او بشري بحران په کې ژور دی چې تر نیمایي زیات وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. هغه کورنۍ چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هغه کډوال چې له پاکستان او ایران راستنېږي، د کار پیدا کول یې عمده اندېښنه ده. دوی د کورونو د کرایې، د خوړو د رانیولو او ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د لیږلو وس نه لري. ځینو یې منفي میکانیزمونو ته مخه کړې. د ساري په ډول دوی خپل ماشومان د ښوونځیو پر ځای کارونو ته لیږي، یا یې خیرات ټولولو ته اړ باسي، یا هم په کم عمر کې ودونو ته. کاري فرصتونه لږ خو د کار غوښتونکي زیات دي. دا کسان غواړي د ځانونو او خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. دغه کورنۍ د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په 2015 میلادي کال کې به چې څه کم دوی اونۍ وروسته پیلېږي، په افغانستان کې 22.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي له مجبوري یې خپل ماشومان درنو کارونو ته درولي دي. د کونړ دوو تنکیو زلمیانو محمد ایوب او ګلاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کری ورځ لاسي ګاډۍ چلوي.
بازار کې ټرالی چلوم، څوک غریبي ده ټرالی چلو سار روز ونم کې غریبي وشي شل دې روپۍ د ماښام پورې وکړو. دغه باندې زمونږ د کور خرچه نه پوره کېږي. مونږ بې وسه، مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بهر ملکونه مونږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالی چلوم، 12 کال عمر مې ده، ټول کور هر څه ما ته را په غاړه دي. هېڅ شی مشته نه، بازار کې مزدوري شي، هېڅ شی مشته. سار راوز ماښام پورې یا دې څلور روپۍ پورې پاغه زمونږ هېڅ شی هم نشي. کور کې مې څوک نه شي، کور سره پستی وکړي، هېڅ شی هم نشته.
ځینو مرستندویو بنسټونو ویلي په افغانستان کې د بې وزلو د لاسنیوي لپاره چې په هغوی کې نوي راستنې سوي او بې ځایه سوي کسان هم شامل دي، مالی مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ازادي راډیو ته ویلي د افغانانو د لاسنیوي لپاره د 215.9 میلیون ډالر په ارزښت د غوښتل سوي بودیجې شاوخوا 60% ترلاسه کړې ده، خو پاتې برخه یې نه ده ورکول سوې. دغه ادارې ویلي د هغو کسانو لپاره اندېښمن دي چې له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه سوي یا هم په هېواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي، ځکه ژمی په افغانستان کې د زیانګالو کورنیو لپاره تر ټولو سخت وخت وي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ ویلي په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. دغه ادارې ویلي پر روانو شپږو میاشتو کې د خپلو چارو پر مخ بیولو لپاره 1.3 میلیون ډالر ته اړتیا لري.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
پروزګان کې د لوړو زده کړو مؤسسې د سربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 15 پروژو چاري د شاوخوا 30 میلیون افغانیو په لګښت بشپړې سوي، چې پکې د غونډو عمومي تالار، د لمریزې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو د پارکینګ پروژې شامل دي. دا پروژې په لوړ کیفیت سره بشپړې شوي او رسمن ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د غرضې د یاد پوهنتون د احاطې دیوال د رغونې چارې هم پیل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 30 میلیونه افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې، چې پکښې د غونډې تالار، د لمریزې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو پارکینګ پروژې شاملې دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د احاطې دیوال د رغونې چارې هم رسمن پیل شوې، چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام به وي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام، مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډې تالار دی، او یو سولر سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی، دا پروژې موږ د تخصین ته سپارو. حتی دیوال دی د اوبو ټانکۍ ده د دې فلحاله اوس موږ افتتاح د دغو دوو پروژو وکړه. او هغه پروژې چې په خریداری کې دي چې هغه یو لابراتواري مواد دي د پوهنتون دپاره چې دا ډېر اړینو ضروري دي، او یو د کتابو خریداری ده چې دا هم ډېر اړینو ضروري دي. یو غټ ګودام تقریبا چې 40 کې ګودام دی د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت پونځي دپاره زراعتي ټکنالوژي شان دي چې دا په الحاله د هغو کار جریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي، وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پوهنتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وایي
پروژې چې کله تطبیقېږي پوهنتون لپاره د اسانتیاو لپاره دا ډېر کومک کوي. زموږ سره زموږ ډېر ساینس په دې باندې حل کېږي. هغه د جملې څخه ډېر سیستمونه دي یاد کړل چې د دغو ټولو سیستمونو باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پورې دا حل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مساعدېږي.
د دې تر څنګ د یاد پوهنتون یو شمېر محصلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشحاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
جوړېږي نور تعمیرات جوړ سي د وخت په تېرېدو سره به د خیر سره زموږ هغه نور پوهنتونونه چې دي ټوله په پیوایي حتی کې راسي او د پوهنتون اړوند کوم شیان چې دي هغه به خوندي سي. د کمپیوټر لپ څخه ګټه اخیستلی سي. دغه رقم پارکینګ مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راولي هغه به محفوظ وي. نو ګټې ډېرې لري زما په نظر.
جوړ سي وایي د موږ ته پروژه جوړه سي، موږ ته ورور پوهنتون جوړ سي، زموږ هر مشکل چې دی باید حل سي. وایي ورېده
په پای کې د احاطې د دیوال د رغونې د بنسټ ډبره د والي د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت له لوري کښېښودل سوه او غونډه د خاتمې دعا په ویلو پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې یادې پروژې د علم د ودې لپاره د اروزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادې او هیلو څرګندونه کوي.
بیا هم د بیا رغونې په اړه راپور لرو. په نورستان کې چارواکي وایي د دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ د 6 کیلومتر سړک د پراخولو او رغولو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا دې سړک ته 14 میلیونه افغانۍ د خوړو نړیوال پروګرام لخوا ځانګړې شوي او په شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. نور په دې راپور کې
د نورستان لویدیځو دوه ولسوالیو دواب او منډول ترمنځ د 6 کیلومتره سړک د پراخولو او اساسي بیرغونې چارې پیل شوې. په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیرغونې چارو رئیس مولوي احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل په دغه 6 کیلومتره اوږد سړک 14 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او په شپږو میاشتو کې به د غټو موټرو د تګ راتګ جوګه شي.
دا شروع کیږي د دواب ولسوالۍ د سنگیپور ساحینه د منډول مرکزی پورې. د دې سړک عرض به انشاءالله 6 متره به او خاص اسي ډول به ترمیمیږي چې پاغې کې به واړو غټ موټرې شش پای او ټرکونه به هم پاغې کتلې شي. نو خلکو ته به ډېر سهولت پیدا کیږي. دې سره
د خاغلی احمد په خبره د سړک د ترمیم او پراخولو چارو کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیا به هم چمتو شوې. د دواب او منډول ترمنځ سړک په غرونو کې بهل شوی چې ډېرې ځایونه یې 2 یا 3 متره پلنوالی لري چې یوازې یو موټر پکې تیرېدای شي. د سیمې اوسیدونکي به په یاده لاره د تګ راتګ او د ناروغانو او خوراکي توکو د انتقال په برخه کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. اوس چې ورته سړک رغول کیږي پرې خوختي او هیله مند دي چې ورسره به شته مشکلات حل شي. د منډول ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو محمد رحیم او ګل محمد ازادي راډیو ته وویل
دا 6 کیلومتره سړک جوړې کله خیره دی او د تر منډوله پورې چې کوم ځایونه خراب دي او پلچک پکار دی یا اسرادي دیوالونه پکار دي نو دا یا کوم ځای تنگ دی دا له خیره جوړېږي.
تا ډیر مشکلات حلېږي. اول به موټر راته بل بنه شي تیرېدلی او ساحه به تنګ وه. نو یو به وروسته ته بیا به ډېر ساحه کې لاره ورکوله. نیمه ګنټه کې شل دقو کې موټر ته لاره ورکوله.
د لویدیځ نورستان د دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ د 6 کیلومتره وران ویجاړ او تنګ سړک د پراخولو او ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کېږي چې د یاد غرني ولایت ګڼ سړکونه تنګ او کنډوکه پر دي چې ډېری وخت ترافیکي پیښې رامنځته کېږي او خلکو ته د مرګ ژوبلې اوښتو سبب کېږي.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو. خو اوس یو نړیوال خبر. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي پر سوریه باید هوایي حملې او د دغه هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونې پای ته ورسول شي. انتونیو ګوتیرش پرون پنجشنبه وویل په سوریه کې د تهاجم ټول اقدامات باید سمدلاسه ودرول شي. لکه چې د ډسمبر پر اتمه په سوریه کې د بشار الاسد حکومت وپرځول شو، پر دغه هیواد د اسرائیل لخوا سلګونه هوایي حملې شوې دي. اسرائیل وایي د دغو بمباریو هدف د ستراتیژیکو وسلو او پوځي تاسیساتو ویجاړول دي چې د افراطي وسلوالو لخوا ونه کارول شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. په تیر څه باندې یو کال کې د پاکستان حکومت په زور له ډیورنډ کرښې را اړولې افغان کډوال شکایت کوي چې ورسره مرستې کمې کېږي او له امله یې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دعوه کوي چې په پاکستان کې ځانونو ته کاروبارونه، کورونه او نورې اسانتیاوې چمتو کړي وي، خو په بیړني ډول راایستلو سره هغه هر څه له لاسه ورکړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان د موږ مزدورۍ د پاره تللی و، خو د اوس وخت کې هلته وضعیت ډېر خراب دی. په مهاجرو باندې ډېر ظلمونه کېږي، اول ټکول دي، جیلونه به تېری. نو زه یې ونیولم، خپله مې لس ورځې جیل تېر کړی دی، سخت وال ټکول را کړی دي. بس
دا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اوسېدونکی محمد یاسین دی، څوک چې پاکستاني پولیسو په پېښور کې نیولې او بندي کړی و. د هغه په وینا د زرګونو پاکستاني کلدارو په بدل لبن خوشی شوه او په جبری ډول خالی لاسونه لډیورن کرخه راړول شوه دی.
وطن تر وختوم ډیر سه حالت کې تورخم کې کله گیټ بند، کله خلاص، زنانه ماشومان ټول تکلیف کې. وختنه م افغان حکومت نه دار چې دلته ماجرو ته کاروبار زمينه ورته برابر کې تر سوخ په هواد تراشه او دلته استوګن شي.
دا یوازې محمد یاسین نه دی چې پاکستانی او امنیتی ځواکونه نیولې، زورولې او څه چې ورسره وو هغه ټولې ترې خستی، بلکې په لزګونه او سلګونه زره افغانان د ورته چلن سره مخ شوي دي. کوم کسان او کورنۍ چې په زور راشړل شوي، ټول د مرستو، سرپنا، کار او نور اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ وسیدون کې یحیا آزادی راډیو ته وویل،
موږ د پاکستان د مهاجر راغلي تورمو او د کارټونو په سب کېدلو باندې نور خدای شزله خولې ته راغلی دی. خو یو روپۍ چا موږ سره نه کومک کړی دی او نه د کمخوانه چا ټلیفون کړی دی. زموږ دغه مهاجر چې زما په شمول باندې ډېر خلک راغلي دي، په دې ساحه کې نو بې سرنوشته، مطلب همدغه ځای کې پراته دي بېچارهګان، او پوله پټی هم نه لري، کار او کسب هم نشته.
د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکي میوند راته وویل، په لومړۍ ورځو کې ورسره یو څه مرستې شوي، خو له هغه وروسته چا ورته څه نه دي ورکړي.
ځکه چې سړی نوی هیواد ته راوګرځي او بیا خپل ځایم ونه لري، کاروبار سیستم هم ونه لري، نو طبعا سړی د ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي. ژمی هم راغی، وړی خور رقم کېده، خو ژمی کې په خیمه کې فلحال موږ ژوند کوو. صرف چپره غوندې والی ده همدلته، بس خپل مشکلات په خپله رفع کوو. داسې ډېر څه نشته دی، د سرپنا دپاره ډېر اشد ضرورت لرو.
خپلو سیمو ته راستانه کړی شوي کډوال دا ادعا هم کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره توپیریز چلند کیږي، او د دوی په نوم کیدونکي کومکونه د واسطو او زور خاوندان ترلاسه کوي. په زور راشړل شوي افغان کډوال وایي هلته یې خپل کاروبارونه، کورونه، جایدادونه او خلکو سره زیات حسابونه درلودل، خو په بیړني ډول راوستلو سره یې هر څه له لاسه ورکړل او دلته خالی لاسونه راغلي دي. پاکستانی حکومت چې کومې کورنۍ په زور راوستلې، داوه کوي چې هلته پراته افغانان په هیڅ ډول سیاسي او نظامی خوځښتونو کې برخه نه اخلي، خو چې هر ګډوډي رامنځته کیږي په تورې افغانان نیول کیږي، د وهلو او ټکولو په زور پرې ترسره شوي جرمونه مني او د مجرمینو په ځای دوی په زندانونو کې ساتي. د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو ریاستونو مسؤلینو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پخوای ویلي چې کومې کورنۍ هیواد ته راستنیږي، سرپرست حکومت او مرستندوی ادارې ورسره کومک کوي. کونړ او ننګرهار ته راشړل شوي کډوال په داسې حال کې د پاکستانی حکومت له زور زیاتي او په افغانستان کې د مرستو د نشتون څخه شکایت کوي چې افغان سرپرست حکومت د کډوالو چارو نړیوالو سازمانونو او د بشر حقونو ټولنو له پاکستانی چارواکو څخه په زلونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د زورولو نیولو او په زور د راشړلو پروسه ودروي، خو بیا هم د دغه هیواد مسؤلینو خپل کار ته دوام ورکړی او له امله یې هره ورځ په لسګونو کورنۍ له ډیورند کرښې راوړي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو په افغانانو کې د زغم او پیوستون په کلتور ناوړه اغیزه کړې ده. دوی د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له واقعي پیوستون او یووالي پرته افغانستان پرمختګ نشي کولی. د ډسمبر 20 له 2005 کال راهیسې په نړۍ کې د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې اړه راپور لرو.
که څه هم د ډسمبر 20 هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري پیوستون په نوم د یووالي د پیاوړتیا په هدف نمانځل کیږي، خو یو شمېر افغانان وایي بیلابیلو ستونزو په افغاني ټولنه کې د پیوستون، یووالي او زغم په کلتور ناوړه اغېز پرېښی دی. دوی دا هم وایي چې د افغانستان د وروسته والي لاملونه کېدای شي ډېر وي، خو تر ټولو مهم هغه یې د خلکو ترمنځ د پیوستون او یووالي نه موجودیت دی چې خلک یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي امیر حمزه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن د زغم، پیوستون او صبر نړیواله ورځ ده، تاسو ټولو ته مبارکي. یعنی که موږ وګورو په تیرو څو کلونو کې افغانستان کې ډېرې جګړې شوي دي، خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي، او دغه ذهنونه سدي دا داسې شوي دي چې دوی هر یو د زغم هیڅ طاقت نه لري، په ډېره یو عادي خبره باندې جنجالونه کوي. تاسو باید زغم ولرو، یو بل تحمل کو. که موږ زغم او حوصله ولرو نو موږ به هیواد ته هم خدمت کولای شو، غټ غټ کارونه په ډېرې اسانۍ سره موږ پای ته رسولای شو.
د بلخ ولایت اوسیدونکي فاطمه چې اته اولادونه لري وایي تر هر څه وړاندې باید کورنۍ خپل اولادونه په داسې روحیه وروزي چې له ټولو هیوادوالو سره په متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې وپالي. نوموړي وایي له اولاد سره د مور مینه د زغم، حوصلې، پیوستون او یووالي ښه بېلګه کېدای شي او باید درس ترې واخیستل شي.
اته اولادونه مې دي شکر ده، ټول غټان دي، سر ته رسېدلي، په ټول په حوصلې، په زغم او په غم سر ته رسولي دي. په بعضې خلک بیا حوصلې شي، لکه زموږ د وطن خلک آخر حوصله سر ته رسېږي، یا به واره کېږي، یا به جنګ کوي، یا به نو همدغسې در په دره به وي لکه دایي چې حوصله ښه شی ده. څوک یو کې اولاد ته، کورنۍ اوسیدونکو ته، هر چا ته حوصله پکار ده. دوکاندار حوصله وکړي، باید ډاکټر باید حوصله وکړي،
د ډسمبر 20 هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2005 کال کې د وګړو ترمنځ له ډول ډول توپیرونو سره د یو بل د منلو، د مرستې او همکارۍ د روحیې د پیاوړي کولو، د پیوستون او یووالي د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د رامنځته کولو او په ټوله کې په دې برخه کې د حکومتونو د کار کولو په هدف د ډسمبر 20 د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زاهد الله وی افغانان مکلف دي چې د اسلامي لارښوونو پر بنسټ د یو بل په درد دردمن شي او په یووالي، پیوستون او زغم سره د ورورګلوۍ په فضا کې سوله ییز ژوند وکړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د خلکو په منځ کې غم، یو بل منل، حوصله، احترام او د یو بل منل او د بل په درد خفه کېدل، دا د ټولو مسلمانانو دنده ده چې یو د بل په درد خفه شو. باید دغه مسایلو ته باید
د ټولنیزو چارو پوهان لډلې سباون او رنگ وایي چې په نړۍ کې د ملتونو د پرمختګ لوی او مهم لامل پیوستون او یووالی دی چې له کبله یې په ټولنه کې لویو پرمختګونو ته لار هواره شوې ده. نوموړی وایي په ټولنه کې د یو بل د منلو، د زغم، یووالي او پیوستون لپاره هلې ځلې د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
په نړۍ کې ټول انسانان د مسایلو په اړه بېلابېل لید لري، خو په ملتونه تل له دغو توپیرونو مثبته ګټه اخیستې او د یو بل په منلو، یووالي او پیوستون سره یې ځانونه لوړو درجو ته رسولي دي. په افغانستان کې د دوامداره شخړو او د ځینو نورو ټولنیزو او کلتوري ستونزو له کبله دغه کلتور چې له توپیرونو سره سره باید یو بل ومني زیانمن شوي، چې له بعده مرغه د مسلې په لویه کچه په خلکو کې په پیوستون او یووالي هم خپله ناوړه اغېز پرېښې ده. خو له ستونزو سره سره یو سوله ییز بهیر ته د ټولنې د بیول د ټولو مسؤلیت دی.
د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې افغانانو په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې د پیوستون، یووالي او زغم د نشټوالي له کبله په فردي او جمعي توګه ګڼ تاوانونه لیدلي او باید له تیرو تجربو څخه په استفادې په دې برخه کې د شته ستونزو په حلولو سره د روښانه راتلونکي پر لور چټک ګامونه پورته کړي.